السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د 1499 مریز کال د دلوي یا سلواغي 14 او د 2020 کال د فبروري لومړۍ نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. و باوري چې پر طالبانو له نیوکو وروسته دغه ډله وایي د سولې خبرې نه دي درېدلي او راغلی ځنډ طبیعي دی. په خبرونه کې به دا هم واورئ چې په میانمار کې کودتا ته ورته یوه هڅه شوې او د دغه هیواد پیاوړي پوځ د هیواد مشره آنګ سان سوچي او د هغې د ګوند یو شمېر مهم غړي نیولي دي. تر دې او نورو مسایلو مخکې راځو د دې سات خبرونو ته چې د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو سره د خبرونه پیلېږي. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ازبکستان کې سبا د کابل تاشکند او اسلام آباد ری اړخیزه غونډه جوړیږي. د مسلمانو علماو ټولنې د افغانستان اوسنۍ جګړه ناروا بللې او په میانمار کې کودتا ته ورته دی. وی هڅه په ترڅ کې د دغه هیواد مشره آنګ سان سوچي او د هغې د ګوند یو شمېر مهم غړي د پوځ لخوا نیول شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه غونډه سبا سه شنبه تر سره کیږي. د افغانستان له اړخه د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی چې لالوران د تاشکند ته رسیدلی دغه غونډه کې ګډون کوي. د بهرنۍ چارو وزارت ویان ګران هیواد د غونډې د اجنډا په اړه وایي
د سفر اصلي موخه د سیمایزو همکاریو پراختیا، سیمې د نخلولو او اتصال په برخه کې، د سوداګرۍ او د ترانزیت په برخه کې د همکاری او د اړیکو پراختیا ده.
د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون پر ټویټر لیکلی چې په دې سفر کې به د ازبکستان له لوړ رتبه چارواکو سره د اقتصادي او تجارتي همکاریو ترڅنګ د سولې پر موضوع هم بحث وکړي. د افغانستان او ترکیه مشرانو هوکړه کړې چې نږدې راتلونکي کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنۍ چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه او د افغانستان او ترکیه د علماو ګډه غونډه ترسره کړي. د ارګ خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو غونډو هدف د سولې په برخه کې د کابل او انقره ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او ترکی سیالي رجب طیب اردوغان پرون ماسپښین ټلیفوني خبرې وکړې. د ارګ خبر پاڼه کې راغلي د ترکیه ولسمشر د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي او هدفي وژنو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او د اوربند غوښتنې کړې ده. په قطر کې د دولت مذاکره کوونکي هیات ځینو غړو د مسلمانو او عالمانو د نړیوال اتحادیې له مشرتابه سره د سولې پر موضوع خبرې کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت پرون په دې اړه یو اعلامیه کې وویل چې د مذاکره کوونکي هیات غړو مولوی عطاالله الدین، مولوی عنایت الله بلیغ او محمد ناطقی پرون په دوحه کې د مسلمانو عالمانو نړیوال ټولنې له مشرتابه ډاکټر احمد الرئیسونی او ډاکټر قرداغی سره وکتل. د اعلامیې له مخې د مسلمانو عالمانو نړیوال اتحادیې مشرتابه ویلي چې په افغانستان کې اوسنۍ جګړه مشروعیت نه لري. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د زیمبابوې په وړاندې د روانو مسابقو لپاره پر چمتووالي کار روان دی. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي ټیمونه پر روانه مارچ میاشت کې شل اوره او ټیسټ لوبې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
درې نړیواله شل اوریزه او دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي. د ویل ده چې دغه لوبو لپاره به افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی ونیسي او د بشپړ چمتووالي سره به د زیمبابوې پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
افغانستان 13 جنوري میاشت کې له ایرلند نه د کرکټ 3-5 اوره او یو ورځنۍ لوبې وګټلې. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د میانمار پیاوړي پوځ کودتا ته د ورته یوې هڅې په ترڅ کې د دغه هیواد مشره آنګ سان سوچي او د هغې د حاکم ګوند یو شمېر نورې څېرې نیولې دي. دغه نیولې داسې مهال کیږي چې دغه هیواد کې په وروستیو ورځو کې د پوځي او ملکي مشرانو ترمنځ ناندرۍ ډېرې شوې وې او د کودتا ویرې پیدا کړې وه. لانجې د 13 نومبر میاشتې د ټاکنو په اړه دي، هغو ټاکنو کې چې د آنګ سان سوچي حاکم ګوند په پراخ ډول بریالی شو. پاوزوای دغه ټاکنو کې درغلی شوې دي. د دیموکراسي لپاره د ملي لیگ په نوم د حاکم ګوند یو بیان نیو نایونټ رويټرز خبري اژانس ته ویلي، نن سهار وختي د میانمار مشر آن سان سوچی ولسمشر وین مینټ او یو شمیر نور چارواکي د پاوز لخوا ونیول شول. د میانمار دولتي ټلویزیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د تخنیکی ستونزو له کبله خبرونه نشي کولای. میانمار کې خبريالانو بیا ویلي چې نن سهار وختي راهیسې مخابراتي اړیکې هم ټکنې یا پرې شوې. د جنوب ختیځ آسیا پر دغه هیواد تیرو پنځو لسیزو راهیسې پاوز واکمندی. په زرګونو کسان د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د کورونا ویروس له کبله پر لګول شوو محدودیتونو په اعتراض راووتل. مظاهره چانو چې ماسکونه درلودل خو په عامد خلکو د نرا ټولېدلو اصول تر پښو لاندې کړل. بل خوا په پلازمینه بوداپست کې لږ تر لږه سلو رستورانتونو ویلي چې سر له نن دوشنبه به خپل کاروبار د حکومت له اخطار سره سره بیرته پیلوي. حکومت بیا خبرداری ورکړی چې د دغسې اقدام په صورت کې به د کاروبار خاوندان $10,000 جریمه کړي. او په بیلاروس کې د بشري حقونو یوې ادارې ویلي چې پولیسو په منس کې د سویس یو خبریاله له توقیفه خوشې کړله. د لویزا چرکی په نوم دغه خبریاله پرون تر غرمې مخکې نیول شوې وه. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو د ملاتړ ادارې پرون ناوخته وویل چې په منس کې د سویس سفارت اطلاع ورکړې چې دغه خبریاله د پولیسو له ماموریته خوشې شوې ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه اته چټي منفی درې. جلال آباد اسمان ځای ځای وریز د تودوخې لوړه درجه 14 چټي دوه. کندهار اسمان ځای ځای وریز د تودوخې لوړه درجه 15 چټي صفر. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه و چټي منفی دوه. او هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 12 چټي منفی یو.
سهارنۍ خبری مجله اوري. په دې نیم ساعت کې مو درته دغه مسائل راټول کړی دي. طالبان وایي د سولې خبري نه دي درېدلې، خو د خبرو پر مهال د دوی سفرونو د دولت لوري اندېښمن کړی.
زموږ پلاوی په خطر کې دی، طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربند رانیولې تر بل هر انعطاف پوری خپل صداقت خووله.
خوست کې سلګونه کسانو د اوسنی نظام د پایښت غوښتنه کړې.
دا ولس بل خپل جمهوریت سره وی خپل حکومت سره به موږ د جمهوریتونو موږ د حکومتونو د نړیوالو ډیر ترخې تجربې لرو.
د افغانستان په اړه د زینو نړیوالو رسپانو تبصره درته لرو. او دا به هم ووري چې روسیا کې د پرونیو مظاهرو پر مهال د نیول شوو کسانو شمیر 400 ته رسیدلی. په خبرونه کې هڅه کوي چې په میانمار کې د کودتا د هڅې وروستی حال هم در. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. پر طالبانو له پرله پسې نیوکو وروسته دغه ډله وایي د سولې خبرې نه دي درېدلې او راغلی ځنډ طبیعي دی. د افغانستان د دولت لوری بیا وایي طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري او د خبرو پر ځای پر سفرونو بوخت دي. دا نیوکې وروسته تر دې وشوې چې طالبانو تازه ایران او مسکو ته چې د امریکا سیالان دي سفرونه وکړل. نور د سالم احمد صالح په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د روانو ناخوالو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو واچاوه. د افغانستان د روانو ناخوالو ختمولو په هدف په قطر کې د پایلسویو مذاکرو په بهیر کې راغلي ځنډ حکومتي چارواکي نهیلي کړي دي. حکومت وایي دغه مذاکرې د طالبانو د نه لیوالتیا له کبله له خنډ او ځنډ سره مخامخ سوي، خو طالبان وایي په مذاکرو کې ځنډ راتلل عادي خبره ده. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې اوربان نه کوي جګړه روانه ساتي او بین الافغاني مذاکرو ته خند او ځنډ جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي.
د سولې پروسه قطع شوې نه ده، زموږ پلاوی په خطر کې دی، طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربان رانیولې تر بل هر انعطاف پوری خپل صداقت خولې. او بیا هم ژمنتیا شته، څوک چې اوربان نه کوي جنگ جاری ساتي او په دې برسیره د بین الافغاني مذاکرې د ځنډ او خند لامل ګرځي، تبې ده چې د دې بدبختی مسولیت ورپغاله ده.
د اما او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر تیره شنبه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل طالبانو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی کړی چې سولې ته د دوی ژمنتیا ثابته کړي. وحید عمر ویل چې د سولې لپاره د ښه نیت ښولو لپاره لومړی ګام په افغانستان کې اوربند ته غاړه ایښول دي. وسله والو طالبانو چې تر اوسه یې اور کم یا هم اوربند ته لیوالتیا نه ده ښولې، یو هیئت یې ایران او بل هیئت یې روسیې ته سفر کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی هیئت پرون یک شنبه په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د افغانستان پر وضعیت د سولې مذاکرو او د دوحې د موافقې د بشپړ عملي کیدلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شغلی ظریف په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د یوه ټول شموله حکومت د تشکیل ملاتړ کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست مسکو او تهران ته د طالبانو د دوو هیئتونو سفر ته په اشاره وایي طالبان د ټولو افغانانو د استازولۍ لپاره قانوني صلاحیت نه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل
طالبان د خپلې کوچنۍ ډلې استازیتوب کوي. د طالبانو ډلو په هیڅ ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نشي کولی. د دې کار لپاره نه قانوني صلاحیت لري، نه سیاسي اعتبار لري او نه هم اخلاقي مقام.
حکومتي چارواکو ویلي طالبان د دې پر ځای چې په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو ته دوام ورکړي په سفرونو وتلي چې دې کار مذاکرې ټکنۍ کړي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري پرون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي دغه مذاکرې بیرته پیل سي.
اس تمام راههای ممکن
له ټولو ممکنو لارو به کار واخیستل سي او هڅه به وسي چې دا مذاکرې پیل او په چټکۍ مخته ولاړ سي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پام وړ نتیجې ولري.
خو زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په مذاکرو کې د خند یا ځند راتلل د وخت اړتیا ګڼي.
روان د مذاکرات شروع است و ما
د مذاکرات به هیر روان دی او موږ د پروسه نه درولی. کدی زینو سلام مشورو لپاره لاند محل زن راضی هغه د مذاکرات د بهیر د ملحوظات او اړتیاو د مخوی چې د مذاکرات د پیاوړتیا لپاره خ او نور چمتووالی نیول شوی وي.
په همدې حال کې د دولت د مذاکراتي هیئت یو غړي رسول طالب پرون یک شنبه په یو آنلاین کانفرنس کې وویل که طالبان په قطر کې بیرته مذاکرو ته ستانه نسی افغان دولت به پر کومه موافقه ترسره کېدو مخکې خپل مذاکراتي ټیم بیرته هیواد ته وروغواړي.
تهران او مسکو ته د طالبانو د سفرونو پر مهال داسې خبرې راپورته شوې چې د حکومت او ځینو خلکو غبرګونی وپاره وو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې پرون وویل شول چې دغه هیواد افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت ملاتړ کوي. د طالبانو د مرکچی پلاوی یو غړي شیر محمد عباس ستانکزي بیا مسکو کې وویل چې د سولې لپاره د اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی واک پرېږدي. دغه خبرو پر دولت سربیره د ځینو عام خلکو غبرګون هم پارولی. د خوست سلګونه اوسیدونکو او مدني فعالانو د یو سولهیز لاریون له لارې د جمهوري نظام د پایښت غوښتنه وکړه. تر دې وړاندې په جلال آباد کې هم ورته کسانو ورته غوښتنې درلودې. نور د نجیب الله الوخیل په راپور کې
دا په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولی واحد زی غږ دی چې د یک شنبې ورځې ناوخته د جمهوریت او سولې په ملاتړ د سلګونو خوستوالو د جوړ شوي لاریون ګډونوالو ته خبرې کولې. د لاریون ګډونوال چې د خوست ښار په کوڅو او جادو وګرځېدل دا شعارونه یې له ځانه سره لیږدول. هغه سوله نه غواړو چې د نظام په قیمت راځي. موږ د غښتلي جمهوري نظام او تلپاتې سولې غوښتونکي یو. د پردیو په اشاره نه غواړو زموږ ملي بنسټونه بیا ونړیږي. مدني فعال فریدالله قربان وویل د افغانستان خلکو د نظام د نشتون درد لیدلی او بیا نه غواړي چې له هغه تیر برخلیک سره بیا مخامخ شي.
دا ولس به له خپل جمهوریت سره وي، له خپل حکومت سره به وي. موږ د جمهوریتونو موږ د حکومتونو د نړولو ډېرې ترخې تجربې لرو او له طالبه هم غوښتنه دا ده که رښتینی ته د دې ولس دا واګیر راشه په مسکو په قطر په ایران کې دې مسالې حل نشته. کله چې دې وحشت خبرې بیا زما ځوانان وژلې، خو کله چې زما د سرنوشت خبرې بیا مسکو ته منډه کې، کله چې زما په سرنوشت سودا کېږي هغه بیا په ایران کې کېږي، کله چې زما د سرنوشت خبره وي په اسلام آباد او قطر کې کوي.
یو بل خوستی ځوان کمال خان کمال په خپلو خبرو کې خلک بیداری تر وبلل او له دوی وغوښتل چې که د ولسونو په غږ اولادون دې وطن ته ګټه رسیږي، نو باید هر افغان د قربانۍ ته تیار شي.
ته ملته څلوېښت کاله کېږي ته وژل کېږې، د وژلو علت دې نه دی معلوم چې وژنې دې هغه علت دی ولې وژنمه. مونږ او تاسو باید نور محتاط اوسېږو، هوښیار اوسېږو، مبارز اوسېږو، د خپل حالات په خپله بدل کړو. نور د افغانیت هغه غرور هغه دبدبه چې مونږ په تاریخ کې درلودلې ده هغه باید راژوندی کړو. اوس چې زما ستا په لاریون په مظاهره په غږ سوله راځي، باید رایې ولو، غږ پورته کړو.
د خوست په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خلک له هغې وروسته د لاریونونو په واسطه ښارونو ته راوځي چې د شنبه په ورځ د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي مرستیال عباس ستانکزي په مسکو کې د ولسمشر غني د استعفا غوښتنه وکړه او ویې ویل چې چارې د یو بل نوي لنډمهالې حکومت ته وسپاري. یاد دیوی له تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې دو اړخیزې ناستې دوام لري چې تر اوسه کومه مثبته پایله نه ده څرګنده شوې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې لري نوریاس نوري ته به غوږ شو.
ولې د امریکا متحده ایالات جګړې نشي ګټلی؟ تر سر لیک لاندې نیشنل انټرست خپرونې د افغانستان جګړې ته کتنه کړې ده. لیکوال دانیل داویس د پیل په کرښو کې لیکي، موږ ته اکثره سیاسي مشران او د نظر خاوندان د تلویزیون له لارې خبرو کې دا وایي چې متحده ایالات په نړۍ کې تر ټولو ځواکمن پوځ لري چې تاریخ کې ساری نه لیدل کېږي. خو یو شمېر دې خبرې ته حیران دي چې د داسې یو پیاوړي پوځ په لرلو سره ولې د افغانستان جګړه د بېلګې په توګه نشي ګټلی. هغه جګړه چې نږدې شل کاله پرې تېرېږي او پوځ هم په دې موده کې د ګټلو هڅې کړې دي. د لیکوال په باور ځواب ښایي له دې سره تړلی وي چې پوځ ته د کومو کارونو د ترسره کولو امر شوی، نه دا چې هغه څه ډول سرته رسوي. د نیشنل انټرست په لیکنه داسې ښکاري یو اصلي علت چې متحده ایالات د جنګ او سولې په اوسني عصر کې جګړې نشي ګټلی دا دی چې د بل کلینټن د ادارې رئیس نږدې هرې ادارې یوه بده بهرنۍ تګلاره پر مخ نیولې ده. خبره دا نه ده چې وسلوال ځواکونه د دښمن په لمنځه وړلو کې پاتې راغلي، بلکې خبره د هغو هدفونو ده چې دولت ورته ټاکلي چې باید ترلاسه کړي. داسې هدفونه چې ترلاسه کول یې ناممکن دي او همدا مسله د دې سبب شوی چې موږ بریالي نه شو. د امریکا متحده ایالاتونو چې په 2001 کال د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش په دوره کې په افغانستان کې جګړه پیل کړې، جو بایدن یې څلورم ولسمشر دی چې هغه ورته په میراث رسیږي. د دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د مخکینی ډونالډ ترامپ ادارې له طالبانو سره یو تړون وکړ چې پر اساس باید د روان کال تر مې میاشتې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه ووځي. خو د بایډن د لوړ پوړو امنیتي او سیاسي چارواکو له وروستیو څرګندونو داسې برېښي چې دغه هدف ښایي په نږدې راتلو کې ترلاسه نشي. بلې امریکایي لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې پر دې تمرکز کړی چې پر بایډن د هغه امریکایي قراردادی د خوشې کولو لپاره فشارونه په زیاتېدو دي چې په افغانستان کې ارغمل شوی دی. لاس انجلس ټایمز لیکي دې ته په پام چې د بایډن اداره په راتلونکو میاشتو کې له افغانستان د خپلو ټولو ځواکونو پر وتلو غور کوي. یو شمېر دې ته اندېښنه لري چې ښایي برمته شوی امریکایي قراردادی به چې ګمان کېږي له طالبانو سره تړلې یوې ډلې ارغمل کړی وي تر شا پاتې شي. د ورځپاڼې په لیکنه د مارک فریریکس پر یرغمل کېدو یو کال اوړي او د کورنۍ غړي او نور ملاتړ یې د بایډن له ادارې څخه غواړي چې تر هغو د نور ځواکونه له دې هېواده نه باسي چې هغه خوشې شوی نه وي. که څه هم طالبانو نه دي ویلي چې دغه قراردادي له دوی سره دی، خو یو شمېر امریکایي چارواکي ګمان کوي چې هغه به له حقاني شبکې سره بندي وي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم ورځو په پکتیا کې د بیا رغونه یو خبر درته لرو. په پکتیا کې د نږدې 50 میلیون افغانۍ په ارزښت د زده کوونکو لپاره د لیلیې چارې بشپړې شوې. د ببرک خان ځدران د لیسې دغه لیلیا چې په څلورو پورونو کې په پخه او اساسي ډول جوړه شوې، چارې په دوو کلونو کې بشپړې شوې. نور په دې راپور کې
په پکتیا کې د لری پروتو ولسوالیو د هغو زده کوونکو لپاره چې په مرکز ګردیز کې خپل زده کړې کوي، په څلورو پړونو کې د یوې مجهزه لیلیې د جوړېدو چارې بشپړې شوې. د پکتیا والی محمد حلیم فدی وایي په دې ودانۍ د پوهنې وزارت له پراختیایي بودیجې 65 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې له دې وروسته به د زده کوونکو په واک کې ورکړل شي. دای وایي له دې لیلیې به 204 زده کوونکي ګټه پورته کړي.
ډیره مهمه او اساسي ودانۍ ده چې تقریبا له 200 زیات د دې کې محصلین به لیلې کېږي. څومره مصارفات یې هغه پورته اجرا کوي، بودیجې نه منظوري تبدیل دا پروسې لږ ځنډانې کړي.
د انور په نوم یو تن زده کوونکی هم د لیلې جوړېدو ته خوښ دی او له مسؤلو چارواکو غواړي چې په دې لیلې کې بې وزله وړ کسانو ته لومړیتوب ورکړي.
دنه باید هغه خلکو ته وسپارل شي چې هغه د ولسوالۍ او د هغه د لر پروتو ولسوالۍ څخه راځي. د سنوي چې هغه خلکو ته چې د واسطو یا د پیسو په زور د غلطه جینونی سي او هغه خار ته هم نږدې وي.
د پکتیا په یو شمېر ولسوالیو کې د ناامنیو د باکیفیت ښوونځیو کموالی او یو شمېر نورو ستونزو له امله ګڼ زده کوونکي د منځنیو او لسې دورې زده کړو لپاره د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راځي. د ولایت مدني فعالان وایي له هم په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دې ولایت یو تن مدني فعال جمعه ګل افغان وایي
کال دو کال مخکې سره درې مکاتې پټي پرسوي دي. پراتلونکي 2021 کال کې دا زموږ غوښتنه ده، دا خپل حقوق دي غواړو.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای زوی وایي د محل په مرکز او ولسوالیو کې د شپږو ښوونځیو د جوړېدو چارې روانې دي او وایي هیله مند چې په راتلونکي کال کې به د 103 ښوونځیو د جوړېدو چارې هم پیل شي.
کې څلور درې خوندې په پکتیا کې تر څومره معلومات لرم د لاسو خوندوی بودی چې موږ ته دلته پکتیا مرکز ګردیز ته رسیدلې ده. شپېته پروپوزل د خوندوی انټر شوی دي تر څومره چې معلومات لرم د انکشاف دیات د اکرا د برنامه له ټیم څخه.
په پکتیا کې د غزی ببرک خان زدران په لیلیسه کې د لیلیې د غسلور پوري ز ودانۍ په داسې محل جوړیږي چې له هم د ولایت په لری پروتو ولسوالیو کې د ناامنیو او یا هم د خوندوی د نشټوالي له امله زیاته برخه زده کوونکي لزده کړو به برخه دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
وسم ورزو نړیوالو مسایلو ته. په نړیوالو مسایلو کې تاوده موضوع دا ده چې د میانمار پیاوړی پاوز کودتا ته د ورته یوې هڅې په ترڅ کې د دغه هیواد مشر آنګ سان سوچی او د هغه د حاکم ګوند یو شمیر نورې څیرې نیولې دي. دغه نیونې داسې مهال کېږي چې دغه هیواد کې په وروستیو کې د پوځي او ملکي مشرانو ترمنځ ناندرۍ ډېرې شوې وې او د کودتا ویرې پیدا کړې وه. لانجې د 13 نومبر میاشتې د ټاکنو په اړه دي، هغو ټاکنو کې چې د آنګ سان سوچی حاکم ګوند په پراخ ډول بریالی شو. روسي راپورونه دا دي چې د پاوز او پولیسو غړي د میانمار په سړکونو کې لیدل کېږي. پاوز تر اوسه څه نه دي ویلي چې آیا دا کودتا ده او کنه، خو ویلي دي چې اساسي قانون ته به ژمن پاته کیږي. په میانمار کې مخابراتي اړیکې هم ټکنۍ شوې دي. بل بهرنۍ یا نړیوال موضوع دا ده چې په روسیا کې د پرونی مظاهرو پر مهال د نیول شوو کسانو شمیر 4000 ته ورسید. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت امریکا د روسیې په داخلي چارو کې پلاسوهنه تورنه کړي. نور د سالم احمد صالح پر راپور کې.
په روسیه کې پولیسو د هغو مظاهرچیانو په وړاندې په شدت سره ځواک وکاروه چې د اپوزیسون د زندانی سوي سیاستوال او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی د خوشي کېدو لپاره لارو سړکونو ته په مظاهره راوتلي وو. په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې ځینې پولیس مظاهرچیان په ډنډو ډبوي او ځینې نور مظاهرچیان له ځان سره بیایي. پرون یک شنبه د بلوا ضد ګڼ شمیر پولیس په ټولو روسیه کې د هغو مظاهرو د تیتو پرک کولو لپاره ګمارل سوي و چې پولیسو غیر مجاز بللی دي. روسیه د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه د امریکا متحده ایالاتونه د روسیې په داخلي چارو کې په سخته لاسوهنه تورن کړ. د وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یوه ټویټ کې د حکومت ضد مظاهرو په وړاندې د مسکو پر ځپونکو اقداماتو انتقاد وکړ. تیره اونۍ هم په 110 ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال چې په تیرو 2 کلونو کې تر ټولو پراخې بلل سوي نږدې 4000 کسان نیول سوي وو. دا پوزیسون سیاستوال او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی د جنوري پر 18 له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. د مسکو یوې محکمې تر 10 ورځو پورې په بند کې د ناوالنی د ساتل کېدو حکم ورکړ. ناوالنی په کیمیاوي ماده تر مسمومېدو وروسته په جرمني کې تداوي کېدی. د ناوالنی ملاتړی وایي چې دی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې لخوا مسموم کړای سوی و، خو کرملین دا تورونه رد کړي دي. پرون په زرګونو نیول سوو کسانو کې د ناوالنی میرمن یولیا ناوالنایا په لسګونو خبریالان د ناوالنی ملاتړي او متحدان شامل دي. د مسکو پولیسو تر دغو مظاهرو مخکې د میترو د اوو تم ځایونو په ګډون د ښار ځینې برخې تړلې وې. د روسیې د ښارونو ترڅنګ د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره د نړۍ له ځینو برخو هم ژغونه پورته سوي دي. اروپایي ټولنې، د امریکا متحده ایالاتونو، نورو هیوادونو او سازمانونو هم د الکسی ناوالنی د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده.
د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه غونډه سبا سه شنبه ترسره کیږي. د افغانستان له اړخه د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی چې لا لوړاندې تاشکند ته رسېدلی دغې غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان او ترکیې مشرانو هوکړه کړې چې نږدې راتلونکي کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه او د افغانستان او ترکیې د عالمانو ګډه ناسته ترسره کړي. په قطر کې د دولت مذاکره کوونکي هیات ځینو غړو د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحادیې له مشرتابه سره د سولې پر موضوع خبرې کړي. دغه اتحادیې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د زیمبابوې په وړاندې د روانو مسابقو لپاره پر چمتووالي کار روان دی. دغه لوبې راتلونکي مارچ میاشت ته پلان شوي دي. د میانمار پیاوړي پوځ کودتا ته د ورته یوې هڅې په ترڅ کې د دغه هیواد مشره آنګ سان سوچی او د هغې د حاکم ګوند یو شمېر نورې څېرې نن سهار وختي ونیولې او په ښار کې د کودتا ته ورته فضا حاکمه ده. او په زرګونو کسان د هنګري په پلازمینه بوداپس کې د کورونا ویروس له کبله پر لګول شوو محدودیتونو په اعتراض راووتل. مظاهره چانو چې ماسکونه یې درلودل خو په عامو د خلکو د نراټولېدلو اصولې تر پښو لاندې کړي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریز. ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر وو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو خبرونه لري.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم ورورانو، د څه دی او د کوم ځای اوسیدونکي؟
وعلیکم السلام، نوم محمد نذیر ده، د ارزان قیمت اوسیدونکي.
زه د غلطه ستا دکان کې ګورم چې ډیر انتیک انتیک ډیر کلی کلی شیان دي چې د کې غاڼې هم راځي او د غي ترڅنګ نور د سیفتی دي چې هغه په کالیو کې په ګنډ افغاني کالیو کې کاریږي. او ترڅنګ تاسو څو ډیزاین ګنډ افغاني کالی هم لري. اول به د دغو د ډیزاینو په اړه راته ووایې، دغه استاسي ګنډ افغانیان دا د کوم ځای ګنډ افغانیان تاسو خرڅوي؟
دا هم سره مختلف ډیزاینونه دي. اوس داسې خلک شته څوک بلوچي غواړي، څوک همداسې دومبرهدار غواړي، ډېر قسمونه دي کې مونږ سره شلونه زیات دي. بیا
دغه کمی ګاڼې چې دلته پرتې دي، د سپینو زرو ګاڼې دي او دي کې د سیخکاری چې بعضې دغه ګاڼې ډېرې پخوانۍ دي، دا تاسو د کوم ځینه کوئ؟
دا خو پیدا کېږي پخوانۍ خلکو سره شته چا ساتلي وي که نو، هم هغوی سره وي، بس بیا مونږ هغوی نه مخلو او خپل هم جوړو. بیا دلته
بیا دغه ګاڼې تاسو نه ډېرې کوم کسان اخلي؟ ستاسو مشتریان مثلا څوک دي؟
موږ مشتریان خو ستاسو دلته خپله خود افغانستان کې، پاکستان کې، هر مملکت کې سی غاړي عمل تسته ده. موږ خارج کې لرو، دا نوم برند نام څه کوم ده، خارج کې لرو، خارج امریکا هر ملک سی غاړي جوړ ورته جوړي ورلې وي.
دلته ډېر کلی کلی ګاڼې زګوره ما د افغاني کالیو سره درته وایاس چې په دغه کې دغه یو سیټ په څو ده؟
دا ستاسو مختلف قیمتونه نه لري دا د سیواسي 15000 نه درینم زر نه کته نه سپورته شهر سو پور غړشته پکې زکه چې دا خاني دا پیدا کیږي نو اول چې کوم پیدا سی هغه وسني کم دی هغه نه شپونه دی زړه نه پیدا کیږي دونه
عدل ته د غند افغانیان چې تاسو جوړوي ډیره د سی لیدل کیږي چې دا د لاس کار دی او دغه د لاس کار خو یوازې خزینه کولای شي دا راته وایس چې دغه کار دلته تاسو ته څوک کوي
دا ستاسو دلته مون سره خپل خیاطان لرو هغه راته غندي لاس کار څوک هغه د پاره د لاس کې مسونه ولي څوک خو خو هغه هغه جوړی راته څوک فیته کا فیته غاړي فیته ورته کارو پکې څوک دستي غاړي دستي ورته جوړو بیا
د لاس کار او د فیته کار د څومره سره توپیر لري یعنی د خو معلومه خبره ده چې د لاس کار به ګران وي خو دا وایي چې څونه توپیر به ولري یعنی څومره به فرق ولري په یو جوړه کالیو کې
ډیر فرق لري سلو 15000 روپۍ فرق لري ځکه دا یو سپیتی والا مو سره دی درې نیم زر نو 70 سلو زر 15000 شپږ زر نو 8000 پورې شته دا د لاس کار ل زر نو 70 15000 سو پورې ورشته دا بیا
ډیر زیاته مننه
خو خدای نو
زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي خو اوس په کابل کې ونیمې بجې شوې دغه خبری مجله همدلته پای ته رسیږي همکار می ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي فروغ